The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
قدر منوریدن کو دا The Voice of America Diva Radio de. پاکستان کے دے وقت ماسوتن 8 بجے پا افغانستان کی ونی میں عودل تا واشنگٹن ڈی سی کے دروازی لس بجے شوی دی. دا زیارت روز دا کال دے 2015 دا نومبر دا میاشتے 18 نیٹا دا. دا ڈیوا ریڈیو یو ساتا خبری خبرونه کې ز انیلا خالد
او ز بختور شاه
تاسو ته هرکلی وایو. اول تاسو پام راګرځو د خبرونو سرټکو ته.
فرانسوي چارواکي وایي سهار وختي پیرس کې د چاپو په وخت د تیرې هفتې تر هغه بریدونو کې دوه مشکوک ککړ کسان وجلي چې امکان دی پکې د بریدونو پلان کوونکی عبدالحمید عبود هم شامل دی.
د پاکستان د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو وخت نه دی. هم د قبایلي سیمو پخوانی پارلماني غړي اخونزاده چټان دا حکومتي پلمې بللي.
نارمل حالت میں آنے کے بعد پھر وہ اگر کوئی ریفارمز کیے جانے ہیں جس میں نظام کو تبدیل کرنے کی بات ہے وہ بعد میں آ جاتا ہے.
اخوا فرانسوی چارواکی وایي سهار وختي په پیرس کې د چاپو په وخت د تیرې هفتې بریدونو کې ککړ دوه مشکوک کسان وجلي او دلته شام کې د امریکا د شام د کډوالو په سر د بخنه واړم دلته په امریکا کې د شام د کډوالو په سر د ډیموکراتس او ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ اختلافات تاودري. او پاکستان کې د بشري حقوقو د سار اداره وایي د پیښور د سکول د حملې وروسته د افغان کډوالو ژوند ګران شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې دنیا اسلم خان وایي
هغه خلک چې په آزاد کشمیر کې اوسېدله یا هغه خلک چې د پاکستان په ډېره حساسو علاقو کې اوسېدله او هغو ته ایویکشن آرډرز ورکول شو چې هغه دا ځایونه پرېږدي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د فرانس پولیسو پایتخت پیرس سره نږدې په یو ودانۍ د تیرې جمعې د ورځې د ترهګر حملو په مشکوکو وسلوالو چاپې سرته رسولې دي. پولیسو سهار وختي تر اوو ساعتو پورې په دغه ودانۍ کې عملیات وکړل چې پکې د پیرس د حملو مشکوک مجرمان پټ وو. په دغه لټون کې پولیسو دوه کسان وجلي او اووه یې ژوندي نیولې دي. ولې د حملو د ماسټر مایند یا پلان کوونکي عبدالحمید عبود په اړه تفصیل نه دی جاری کړی شوی. په چا پسې چې پولیسو په دغه ودانۍ کې د لټون عملیات پیل کړي وو. دا تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه حملو کې ابود وجل شوی او که نه. د فرانس پولیسو د دغې عملیاتو په اړه یو بیان کې ویلي په وجل شوو کې یوه ښځه هم شامله ده چا چې د عملیاتو په وخت ځان والوزو. په دغه عملیاتو کې د فرانس درې پولیس جوبل شوي هم دي.
د بشری حقوقو د سارنې نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د پېښور آرمی پبلک سکول باندې تر هغه بریدونو وروسته افغان کډوال د سخت بشری سرغړونو نه تیر شوي دي او په بیلابیلو طریقو دوی سره زیاتیانې شوي دي. رپورټ زیاتوي که څه هم چې د برید په حق لشوې پلټنو کې د افغانستان مداخلت یا لاس لرلو هیڅ شواهد نه دي ترلاسه شوي، خو په زیاتې کچې افغان کډوال په نخښه کړې شوي دي.
قبایلی علاقو د حقونو لپاره رایو شوي سیاسي اتحاد مشرانو او پارلماني غړو لخوا اسلام آباد کې د تور قانون اف سي آر په ضد د مظاهرو وروسته د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي په داسې حال چې په قبایلی علاقو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي او د سیمې نه په یوه لویه پیمانه خلک بې کوره شوي، هلته اوس د اصلاحاتو لپاره ماحول برابر نه دی. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د باجول نه د قامي اسمبلۍ پخوانی غړي اخونزاده چټان په حکومت ټکونه کړي او ویلي دي حکومت قبایلي ولس له په بنیادي حقونو ورکولو کې غوري نه دی. یاره دی وي په 14 نومبر د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونو د قبایلي علاقو نه د تور قانون اف سي آر د ختمولو په سر په اسلام آباد کې مظاهره کړي او د قبایلي ولس لپاره د بنیادي قانوني حقونو غوښتنه کړې وه.
د امریکای صدر براک اوباما د حزب اختلاف په هغه سیاستدانانو تنقید کړی دی چې په هیواد کې د شام کډوالو ته د پناور کولو مخالفت کوي. صدر اوباما وایي مهاجرینو ته د پناور کولو مخالفت د امریکایي اقدارو خلاف اقدام دی. د فلپائن سر خار منیلا کې د شروع یا چرشنبه پر ورځ د ایشیا پیسیفیک اکنامیک کوآپریشن اپیک د سر مشرانو غونډې په غاړه خبریالانو سره خپلو خبرو کې صدر اوباما وویل په کار نه دا چې د ترهګرۍ د حملو په جواب کې د ویرې او د افراتفرۍ نه کار واخیستلی شي. د فرانس ښار پیریس کې د جمعې پر ورځ شوو حملو وروسته په امریکا کې دا بحث راپارېدلی دی چې آیا د شام مهاجرینو ته په هیواد کې د پناه اخیستلو اجازت ورکړی شي او که نه.
او په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د لټون په ستر تورن د ډاکټر شکیل افریدی او روانه په شلم ځل بیا ځنډېدلې ده. تفصیل اورو د انیلا خالد نه.
د خیبر قبایلی سیمې شکیل افریدی قضیه یا مقدمه یو ځل بیا ځنډولې شوې ده. ښایي په حکومت کې ځینې ادارې او شخصیتونه نه غواړي ډاکټر افریدی خوشی کړي او یا یې مقدمه کوم منطقي خاتمې ته ورسوي. ډاکټر افریدی په ظاهره یوې غیر قانوني توندلارې ډلې سره د مالی مرستو په سر نیولې شوې و. خو لوی تور پرې دا دی چې ګنې په پاکستان کې د القاعدی تر ټولو لوی ترهګر اسامه بن لادن موندلو کې یې امریکایي چارواکو سره مرسته کړې وه. اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د پاکستاني پوځیانو د تربیت تر ټولو لوی مرکز سره جوخت په یوه ماڼۍ کې د شپږو کالو راسې پټ ژوند کوو. په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وجنې او د ډېرې مودې راسې هلته د هغه پټ استوګن د پاکستان په پوځ هغه شکونه نور هم مضبوط کړي وو چې وایي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې دوه مخې تګلاره لري، یعنی یو خوا د امریکې سره په ګډ جنگ کې ګټه اخلي او بل لور ته د ترهګرو پټ ملاتړ کوي. پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي ترهګرۍ ورته د بل هر هیواد نه زیات تاوان ور اړولی دی.
د بنگلادیش سپریم کورټ کال 1971 کې د پاکستان نه د ازادۍ د جنگ په وخت د جنگي جرمونو په سر د دوه حکومت مخالفه سیاسي مشرانو د پانسۍ حکم په ځای ساتلی دی. د بنگلادیش اټارنی جنرل محبوب عالم ویلي دي د بنگلادیش نیشنل پارټۍ صلاح الدین قادر چودھری او د جماعت اسلامي پخوانی مشر علي احسن محمد مجاهد د پانسۍ په ضد خواستونه مسترد کړی شوي دي او دوی راتلونکي هفته کې څه وخت هم پانسۍ کېدای شي. د وایس اف امریکا په رپورت کې نور تفصیل ما وجهي وړاندې کړي.
او شپېته کلن علي احسن محمد مجاهد د جماعت اسلامي لوی سیکرټر دی. په د کال 1971 په جنگ کې د البدر ملیشي په مشرۍ کې د تشدد او قتلونو 15 تورونه لګول شوي وو. په دې تورونو کې په دانشورانو د تشدد کولو او د کمشمیر هندوانو د قتلونو تورونه هم شامل وو. دا ټول تورونه په دې ثابت شوي دي. بل مجرم صلاح الدین قادر چودھری د بنگلادیش نیشنلسٹ پارٹی د پخوانی وزیر اعظم خالد ضیا په دور کې د پارلیمان غړی وو. د تا د کال 2013 په اکتوبر کې د عوامي قتلان، مذهبي تشدد او د خلکو د تختولو په جرمونو کې سزا اورولې شوې ده. فیصله کې ویل شوې دي چې دا دواړه مجرمان څه وخت هم تې زندګی دي شي.
د امریکې صدر براک اوباما په منیلا کې ایشیا بحر الکاهل غونډې په مهال په نړۍ کې د صفا توانایي مرسته کړې چې ورسره به نړیوال اقتصاد ښه وده وکړي. غونډه کې د روس وزیر اعظم ډیمیتری میدویډیف نړۍ ته د ارزانه ګیس او تیل ورکولو وړاندیز هم کړی دی. د اپیک غونډې ته صدر براک اوباما وویل ځایي حکومتونه دې په نړیوالو لوزنامو په سختۍ سره عمل وکړي چې د چاپیریال د بدلون په سر په پیرس کې د ملګرو ملتونو غونډې په وخت دا خبره یقیني کړی شي چې د انرژۍ په هاغه وسیلو باندې خپل انحصار راکم کړي چې ترې کاربن خارجیږي.
د امریکای صدر باراک اوباما وایي د سویلي چین د سمندر په سر زیاتو شوو شخړو د هواری لپاره غوره ګامونه اخستل پکار دي، چرته چې د فلپاین په شمول شپږ حکومتونو په داوا په دغه داوا لري. د فلپین صدر بنګینو اکوینو سره دواړه خیزه خبر وروستو تر څنګ ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ نړیواله غونډه په منیلا کې ترسره کیږي. صدر اوباما د بیجینګ له خوا اقداماتو ته پام راوړلو چې په سیمه او بیا عموماً واشنگتن لپاره د اندېښنو وړ جوړ شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه وړاندې کیږي. قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل، د فرانس پولیسو د پیرس ښار سره نږدې په هغه ودانۍ باندې چاپی وهلی دي چې په هغه کې د تیر جمعې پورې ځبانه چې کوم په پیرس کې حمله شوې وي، دغه حمله مشکوک ککړ کسان پکې پټ وو. په دغه حمله کې دوه په دغه چاپو کې پولیس وایي چې دوه کسان یې وجلی دي او وایي ژوند دي ولی دي. په فارس کې د تیر جمعې را په دی خو په فرانس کې په مجموعي ډول باندې سهالې زل روان دي، کمی یری دي دغه زیاده خلکو سره. دغه پښتنې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ په هالند کې میشت مدلی ټولنې یو فعال غړي او یو پښتون تن سیال سباون نه پښتلی دي، راځي چې دغه مرکه کې تفصیل واورو.
دا نننی عملیات په سنګلی کې چې د سنګلی د پاریس تقریبا نسبتا په سلا کې یو ښار دی په نورث ویسټ طرف کې پروت دی. د نورث ویسټ طرف کې پروت دی په اوس کې د شپې په څلور نیمه بجې باندې دا عملیات شوی دی. د عملیات پس دی او شو چې کله دوی ته فرانسې پولیس ته د یو د ټلیفون له پیدا کړو چې هغه له د تیر ورځې له بریچ سره د تیر بریچ سره د تړاو درلودو په هغه کې څه میسجونه وو چې موږ د دې کار لپاره تیار یو. څه دی یو هغه پکې بل هغه ځای نه دوی ته خبر ورکړل شوی وو چې د دغه حملې هغه څوک چې د حملې شاته دی د کوم کس چې دا حمله منظمه کړې وه هغه دلته په سندمی کې په یو کور کې ځان غلی کړی دی. لکه حملې وروسته دوی لاړه له هغه معلومات وروسته دوی لاړه په سندمی کې خپل عملیات ترسره کړ د شپې څلور نیمې بجې. او د شپې څلور نیمې بجې دا وخت هم دوی داسې ټاکلی و چې د همدو چې سهار پورې به دوی د عملیات غونډ کړی شي ځکه د شپې پې ورغلی دی. ورځې بیا دا رقم عملیات شوي په خلکو کې زخم زیاته ویره نور هم ګډوي. نو دوی د شپې لپاره دا څنګه ورغله خو دا عملیات یوازې ځلته نه حدود په ډېر نور ځایونو کې خپل په فرانسې کې هم عملیات ترسره کړي دي. د خلکو زخم زیات نیولي دي او د فرانسې تر څنګ دغه عملیات یې ښکاري چې یوازې د فرانسې وګړي خو د دې خلکو اړیکې له نورو ترګرو سره په بلجیم کې او شاوخوا هیوادونو کې هم وي. نو په هغو ځایونو کې هم دا دنیول شوي سره خلک نیول شوي او د نورو په لټه کې دنیولو په لټه کې دي.
او سباون صاحب که دغه راته ووایسه چې دغه پېښه چې د پاریس بریدونه چې کوم دی هغه تر سره سوي دي، له هغه وروسته په پاریس کې او تاسو په مطبوعاتو هم وینئ په فرانس کې په عمومي توګه وضع څه ډول ده، خلک څه ډول احساسوي او مسلمانان په خاصه توګه؟
تېره ورځ مې یادونه وکړه چې لوی ښارونه دي، مرکزي ښارونه دي، دلته به ژوند خپل لکه د معمول په څېر باندې دوام ولري. د هغو ښارونو مخه څوک نه شي ودرولی او نه شي نیولی او نه د هغو ښارونو ژوند په ټپه ودرېدلی شي. دا د حل لاره نه ده. نو هلته به ژوند د معمول په څېر دوام وکړي. خو دا چې فرانسې حکومت د درې میاشتو لپاره بیړنی حالت نافذ کړی دی، له دې نه دا څرګندېږي چې حکومت یې دا خبره ډېره جدي نیسي او د دا حمله د یو اخطار په شکل باندې شوې ده. اختار په دې معنی چې د راتلونکي نوي کال کې به دا رقم ډېرې پیښو یا دا رقم ډېرو پیښو دوی په شکل لري یا دا رقم ډېرې پیښې کېدای شي وسی. نو په هغه وجه باندې دوی دا د درې میاشتو بیړنۍ حالت کړی. دا به د خلکو په ژوند باندې یو څه نه څه اغېز ولري او همداسې به دا په مسلمانانو باندې هم څه نه څه اغېز ولري ځکه په هر ځای کې به کنټرول زیات وسي، له زیاتو پوښتنو سره به مخ شي، کېدای شي څه نه څه له تبعیض یا ډسکریمینیشن سره هم به مخ شي خپله فرانسې کې هم او په نورو ځایونو کې هم. او د دې تر څنګ به دوی دغه درې میاشتو کې وګوري چې د مسلمانانو ټولنې یا هغه د دې استازي چې دي دلته هغه که د جماعتونو ټولنې دي که د نور څه دي چې هغوی د دا رقم ترهګرو په وړاندې څه رقم عکس العمل ښایي. البته یو عکس العمل خو دا دی د غندنې ده چې دوی په ګډه سره هر څه وغندل وایي ویل چې موږ د عمل غندو. خو یو عملي کارونه دي چې دوی به د دا رقم ترهګرو د نیولو لپاره یا د دا رقم ترهګرۍ د لا یا د دې نظریې د لا خورېدو د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي. دوی به په دغه درې څو میاشتو کې هغوی هم وګوري چې هغوی څه ګامونه پورته کوي یا د هغوی سره په ګډه همکاري هم په دې برخه کې وکړي.
ډېره مننه.
خلک به یو څه نه څه د دې حملو اغېز وویني او مسلمانان به بیا په زیاته کچه باندې له څه زیاتو پوښتنو تبعیض سره د لنډ وخت لپاره.
ډېره مننه سیال سباون صاحب او کور مودان.
دا د امریکا غږ دیوه رادیو ده.
Thank you.
فرانس کې شوی پیښې روستو د پولیس لخوا په پیرس کې د چاپو څه صورتحال دی؟ په دغه اړه زموږ همکاري ماوس جلیل یو رپورټ تیار کړی دی، تفصیلات یې اورو.
مطبوعاتی رپورٹونه وایي چې ګمان کیږي د فرانس سرخار پیرس په مضافاتو سن ډینس نومي سیمه کې د پولیس او پوځ لخوا ترسره کړې شوې عملیاتو کې د پیرس حملو منصوبه جوړونکي عبدالحامد اباؤد وژل شوی دی. د تر څنګ ځان وژونکي برید کوونکي یوه ښځه هم پکې وژل شوې او پولیسو اووه تنه نیولي هم دي. په دې عملیاتو کې پنځه پولیسوالا هم ژوبل شوي دي. مطبوعات وایي چې بلجیم سره تعلق لرونکي عبدالحمید اباؤد په حق لا مخ کې خیال و چې دی په شام کې دی. د عملیاتو وروسته د پیرس یو سرکاري وکیل فرانسوا مولینز تصدیق کړل چې د دې عملیاتو هدف بلجیم سره تعلق لرونکي جهادي عبدالحامد اباؤد وو. د نور زیاته کړې ده چې د وژل شوو او نیول شوو پیژنګلو لا تر اوسه پورې تصدیق شوې نه ده او هم نن ورځ به تصدیق شي. اباؤد څوک چې نورو ترهګر عملیاتو کې هم ککړ وو په حق لمخ کې راپورونه وو چې دی په شام کې دی. راپورونو تر مخه اباؤد روان کال لږ تر لږه یو ځل یورپ ته سفر کړی وو. د شروع په سحر د دې پلټون کې سنډینس کې یوې ودانۍ باندې چاپه وهل شوه. په دې کې د فرانس خصوصي پولیسو او پوځ برخه واغسته. د دې جمعې پر ورځ د ځانمرګي بریدونو نښه جوړېدونکي د فوټبال میدان هم په دې سیمه کې دی چېرته چې د عملیات ترسره کړی شو. د سنډینس نائب میئر یا خاروال ځایي خلکو ته وویل چې دوی د کورونو نه بهر نه وځي. د عملیات د ځایي وخت مطابق د سحر څلور نیمې بجې شروع شول او قریبا اووه ګنټو پورې جاري وو او په دې کې پنځه پولیس والا معمولي ژوبل شوي. سنډینس ښار چې یو لک اتل زر آبادي لري پکې په غټ شمیر کې مسلمانان هم آباد دي. د خلکو تر مخه د عملیاتو په وخت د ګڼ شمیر چاودنو او ډزو آوازونه اورېدلې شو او د عملیاتو په وخت د سیمې ته تلونکي ټولې لارې تړلې شوې وې. د دې جمعې په ورځ په پیرس کې په شپږو مختلفو ځایونو باندې شوې ځانمرګي بریدونو او ډزو پیښو کې یو سل یو کم دېرش تنان وژل شوي وو. د دې بریدونو ذمهواري داعش ترهګر ډلې قبوله کړې ده. د پیښې وروسته فرانس په شام کې د داعش تندرو ډلې پر ضد سخت هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د فرانس ښاروالو ته وینا په وخت د فرانس صدر فرانس فا اولاند د داعش تندرو ډلې مخنیوي لپاره د یو شمېر امنیتي ګامونو ذکر وکړو. فرانس په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو دریم پړاو شروع کړی دی. ښاغلی اولاند د داعش پر ضد جګړې لپاره د یو غټ ائتلاف جوړولو غږ کړی دی چې پکې امریکا او روس دواړه شامل وي. د فرانس حکومت په ملک کې د هنګامي صورتحال د اوسنۍ حالت د نورو درې میاشتو پورې غزبل غواړي. ښاغلی اولاند ویلي دي چې غواړي د فرانس آئین کې بدلون راولي چې د ترهګرۍ او نورو بحرانونو په ښه طریقې مخنیوي وکړي. خو دې وړاندیز باندې د بشري حقونو کارکوونکو ډېر نیوکې وکړي.
نور ورځې کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په داسې حال چې تیر د جمعې په ورځ باندې په پیرس کې د خونړو حملو ذمہواری په شام او عراق کې د اسلامي امارت په نوم وسلوالو یا داعش قبوله کړې ده. د داعش د مالی مرستو د ختمولو په سر باندې د امریکې په کانګرس کې باس شوې ده او روانه پکې شوې ده. زمونږ همکار افتخار حسین په دغه موضوع باندې د کانګرس د غړو نه پوښتنې کړې دي او یو تفصیلي رپورت به تاسو ته وړاندې کړي.
ډیر مننه بختور شاه. د ډیو رډیو اوریدونکو ته به ووایم چې د کانګرس په ودانۍ کې د کانګرس د خارجه چارو د کمیټې غړو په دې باندې یو اورونه کړې ده چې څرنګه داعش تندروا ډلې مالی مرستې په نړیواله کچه او په عرب هیوادونو کې دننه دا وتړلې شي د دې مخه ونیولې شي. په دغه محل باندې چې د کمیټې کم چیرمن وو دا یو زمینی کمیټې ده د خارجه چارو د کمیټې د ترهګرې د مخنیوي په موضوع باندې ټټ پاو دغه د کانګرس غړي ویل چې داعش تر ټولو مالدار په تاریخ کې یو تندرو ډله ده. تیر کال صرف یو بلین ډالر
د دوی چې دی آمدن وو، او بیا دا هم ویل چې د آمدن لارې څه دي. دغلته دوی د تیلو مختلف هغه ځایونه یې په خپله ولقه کې اخیستي دي، هغه خرڅوي، د خلکو نه جزیه اخلي، کم چې دوی دا وخت علاقې د دوی په ولقه کې دي. د خلکو تختول چې دي دا د دوی د آمدن یو ډیره غټه ذریعه ده، او دغه شمار شمیر یې هم ورکړلې چې پوه چې 50 میلیونه ډالره تیر کال چې دینو د خلکو تختولو یا اغوا کولو نه دایش ډلې چې دي خپل آمدن کړی دی. دغه د کمیټې چیرمن چې دی د بعضی وخت په ډیر په غوسه باندې د امریکا پالیسی او په عرب هیوادونو کې چې کم د امریکا ملګری دي، مثال په توګه ګلف خلیجی ممالک، پاغې کې په خاصه توګه قطر او سعودي عرب، د دوی په کردار باندې هم نیوکې کولې. نیوکې دا وی چې یو اړخ دوی د امریکا د ترهګرۍ پر ضد د ائتلاف برخوي ملګرتیا کوي، دوی ته پوځي اډې ورکړي وي، خو په دوی دا تورونه هم دي چې دوی ترهګر تنظیمونو سره مرستې کوي. بیا دغه پښتنه رابن کیلی کم چې د ایلینای ایالت د امریکا د غینه د کانګرس غړی ده، په دغه محل باندې ډیوه رادیو تننه یو ځانګړې مرکه کې پښتنه وکړله چې ستاسو په نظر د دې مسلې حل څه دی، په خاصه توګه لکه قطر او سعودي عرب چې څرنګ رویه ساتي. نو د دوی ځواب داسې و:
Well, we need to confront them on, are they playing a double role? Are they truly allies of ours, or are they playing both sides?
دا وایي چې باید دغه دواړه هیوادونو سره مونږه په دې موضوع باندې خنیغه مخامختیا وکړو، پښتنه ترې وکړو چې دغه دوه مخې پالیسۍ چې دي د دې وجې څه دي، او باید چې دا اونه ساتلی شي. دغه رنګې بیا په دغه اورونې په وخت باندې یو بل چې کم کانګرس غړی موجود وو او ډیوه رادیو ورسره خبرې اترې کړې وې، په هغې کې به تاسو ته ووایم چې سکاټ پیری دا د پنسلوینیا دی، د هغې نه ډیوه رادیو پوښتنه وکړله چې ستاسو په نظر پالیسي څه په کار ده، امریکا څرنګه د ترهګر ډلو په نړیواله کچه د مالی مرستو نظام چې دی ختمولی شي، او دغه رنګې دا وختي اوس یو څومره غټه مسله ده امریکا ته. نو سکاټ پیری وایي:
From a financial standpoint, because I think there has to be a strategy. In the past, when we froze banking assets and we tracked and all those type of things, I'm not sure we can do that based on the paradigm that is used by these people.
Scott Perry وایي چې د مالی مرستو په حساب باندې یو بل عمومي ستراتیژي پکار ده امریکا له، او هغه دا پکار ده چې یاره د نظام ته وکتل شي، د دوی چې کمې اساسي دي هغه منجمد شي، په نړیواله کچه دوی چې دی نو دغه رابطې نشي ساتلی. خو دی دا وایي زه نه پوهېږم چې څومره حد پورې په دې کې موږ کامیابي ترلاسه کولی شو، او یا هغه هیوادونه چې زموږ ملګري دي هغې په دې کې څومره حد پورې تیار دي او څومره څه کولی شي. تاسو ته به ووایم ډیوه رادیو اوریدونکو چې په دغه موقع باندې د جیمز فولي مور، جیمز فولي چې دی دا امریکایي خبریالو او داعش نه دی وژلې او سر یې تینه کټ کړی په یو ویډیو کې، او د هغې وروسته دلته په واشنگټن کې په ټوله نړۍ کې چې دی نو ډیر قهر او غصه راپارېدلی و. د ده لپاره یې هم چې دی یعنی دی تختولی او بیا د امریکا نه پیسې غوښتلې د داعش خلکو. تاسو به هغه ویډیو هم کتلی وي، هغه عکسونه به درته هم په کې ذهن کې بم وي چې یو تن مخې پټ کړی وي، جهادي جانس چا چې به دا کار کوو، هغه خو اوس ویل کېږي چې په یو ډرون برید کې وژل شوی دی، خو هغه سونه ذهن ترازینو دیان فولی د مور وا، او هغه په دغه اورونه کې موجوده و، د ترغلی و او خو صفه خبرې کولې دا چې را دا کم رنګ حالاتو چې د دې زوی و تختولې شو، د امریکا حکومت س عکس العمل خو دلې ولی هغه آزاد نکړې شو، او د دې ډرې پر ضد خپل عکس العمل ډیر په واضح ټکو کې خو چې دوی د خلکو نه نفرت کوي، د دوی مخنی ول پکار دي. د پیرس په موضوع چې په ورستیو کې کم دغه بریدونه شوې دي، پکې یو سل ډیر شو نه زیات خلک وجلې شوې دي، ډیوه رادیو تینا په ځنګړې مرکه کې پوښتنه وکړه چې ستاسو څه احساسات دي، ځکه چې ستاسو زوی هم داعش وجلې دي، او اغل تک چې کم بریدونه شوي. نو د دې ځواب داسې:
My heart goes out to all the people who are suffering at the hands of ISIS or any other terrorist groups.
دا وایي چې زما احساس د هغه خلکو سره دی څوک چې د داعش تندره وډلې ښکار دي یا بل کم تندره وډلې لخوا چې دی نو هغوی ښکار شوي دي. دی په خپل مرکه کې وړاندې ډیوه راډیو ته ویلي دي چې په دې اساس چې د دې زوی هم داعش ډلې وژلې دي د پیرس د هغه کورنو د چا چې خلک وژلي شوي دي د هغوی په غم کې شریکه ده. په دغه اورونه کې مهم چې کې داو چې په نړیواله کچه باندې د یو عمومي سوچ د تګلارې ضرورت دی بغیر د ست افریق نه چې د داعش مخه ونیول شي، ځکه چې دا د هر چا دښمنه ده. دا صرف دانه چې په اروپا کې دا وخت دوی بریدونه کوي یا امریکا ته دړکې ورکوي د امریکا چې د خلک وژني، بلکې که وکتلې شي نو په منځني ختیځ کې په شام کې په خپله په عراق کې او مسلمانان هم دوی وژني.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د قبایلي علاقو د حقونو د پاره راپورته شوی سیاسي اتحاد مشرانو او پارلماني غړو لخوا اسلام آباد کې د قبایلي علاقو د پاره د تور قانون یا اف سی آر په ضد د مظاهرو وروسته د صدر سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي په داسې حال چې قبایلي علاقو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي، د سیمې نه په لویه پیمانه خلک بې کوره شوي دي، نو هلته د اصلاحاتو لپاره ماحول برابر نه دی. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د باجوړ د قومي سملي پخواني غړي خونزاده چټان دا د حکومت باندې بللې دي. تفصيلي اورو د پیر ولایت شانه په دې رپورت کې.
قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو د غوښتنو سره سم دا بحث هم تود دی چې په دغه سیمو کې په څه ډول اصلاحات وکړي شي، ځکه چې د قبایلي سیمو نه هم د دویشتم آئینی بدلون پر خلاف مؤثر آوازونه راپورته کیږي. او په دې حالاتو کې بیا د مرکزی حکومت اړخ ته کتل کیږي چې د فاټا د مستقبل په حق له د پاکستان مرکزی حکومت څه سوچ او فکر لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سر وزړوان د فاټا دننه د اصلاحاتو لپاره د اعلی پایه یو شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې ریه د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي. د حکومتي کمیټه غړي او وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ فاټا کې د اصلاحاتو په اړه سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي چې حکومت بډومبي په هر حال کې بې کوره شوی خلک بحالوي. اول ته نړیدلې اډانې به جوړوي او چې کله دغلته حالات په ځای شي نو بیا به د اصلاحاتو خبره مخ پر وړاندې ځي.
بھیجنا ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے مکمل طور پر، ان کے تمام وہ فیسلٹیز جو اس وقت ڈسٹروائے ہو چکے ہیں، وہ نقصان ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب کو آپ نے ریسٹور کرنا ہے، ان کو نارمل حالت میں لانا ہے. نارمل حالت میں آنے کے بعد پھر وہ اگر کوئی ریفارمز کیے جانے ہیں جس میں نظام کو تبدیل کرنے کی بات ہے وہ بعد میں آ جاتا ہے.
دی وای چې د بیکوره شوی خلکو د بحاله او قبایلی علاقو کې امنیت په ځای کېدو نه پس به دا خبرې کیږي چې قبایلی علاقو کې څه قسمه اصلاحات وکړي شي. مرکزی حکومت چې په فاټا کې د اصلاحاتو په حق کم تصور لري، په دې حق له وفاقي وزیر زیات کړه چې په دغه وړاندیزونو کې حکومت غواړي چې د ملک او د مشر د نظام بحاله، د رواج او د شریعت نظام په ځای کول او د کونسل د جوړښت نه پس اف سی آر ته بیا کتنه پکې شامل ده. واضح دی وی چې سر وزړوان دی عبدالقادر بلوچ د سینټ یو خصوصي کمیټه تدا هم ویلو چې په حکومتي تجاویز کې یو تجویز دا هم د چفاټا د په مرحله وار بنیادونو په خیبر پختوخوا کې شامل کړی شي. او بل تجویز دا دی چې د فاټا حیثیت ته هم دغه شانتي او ساتلی شي او صرف د پاکستان د اعلی عدلی دار اختیار دغه سیمو ته وغځول شي. عبدالقادر بلوچ په دغه بریفینګ کې دا هم ویلو چې حکومت دغه تجاویز باندې د پاکستان د فوج سره په تماس کې دی او د وفاقي وزیر په خبره فوج او مرکزی حکومت ته دا وخت تر ټولو غوره تجویز دا لګي چې فاټا ته د ګلګت بلتی پاکستان پرنګ یو بیل انتظامی حیثیت ورکړی شي. بلخوا د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان د مرکزی حکومت لخوا فاټا کې د اصلاحاتو په حق له ممکنه تجاویزو ته سخت عکس العمل ښکاره کوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې چټان وایي چې مرکزی حکومت صرف د پنجاب د ګټو سوچ کوي او د فاټا یا د رستوپات علاقو د سوکالۍ لپاره هیڅ فکر نه کوي.
چې حکومت په دې خبره کې مخلص نه دی، دغه توجه د اساسه مهرمۍ خارونو ته نشته، د غوی ټوله توجه لاهور ته، د غوی ټوله توجه ملتان ته، د غوی ټوله توجه د ملکاتو خارونو ته ده. کنه وا دا خو د پاټا صرف د یو مسله نه ده، اکه می هغه مسلې چې په غیبه نه نه د پوجت حفظات شته، هغه مسلې چې په غیبه نه نه د سیاسي تنظیمونو شته، نه د قبایلی مایدین شته، په کار ده چې کومه مسلې دی هغه خو د حل کی کنه. ټولې مسلې دې په یو مسله پسې نه تړي چې دا صوبه جوړو که دا ګیلګت بلتستان په شان جوړو که دې له ځان له حیثیت ورکوو. خو موږ ته پره ده چې دا اوس صرف د دې وغه سټریټیجیک پالیسی دا چې هغه سټریټیجی جوړه کړي دا چې د قبایل را پاتېدلی او خپل حق واړي اوس د دې سره یو داسې کار وکړو چې دی په دا مسله چې کومه ده دا وسنډو.
پارلمان کې روان نکلې شوې دویشتم آئینی بدلون کې غوښتنه شوې ده چې د مرکز د واک لاندې قبایلي سیمې د یاخو په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شو یا د ورته د یو بیلې صوبې درجه ورکړي شي. د دې ترڅنګ د سیمې اولس او سیاسي ګوندونه په دغه علاقو کې د فرنګي د وخت راهسې نافذ قانون اف سی آر د خاتمې او دغلته د اعلی عدالتونو دایره کار د غځولو غوښتنې هم کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
وائس آف امریکا
ڈیو ریڈیو آ رہی
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدرمنو اوریدونکو یو ځلی بیا تاسو ته په ډیو ریډیو کې زه انیلا خالد او زما همکار بختور شاه تاسو ته هرکلی وایو. یو ځلی بیا تاسو پام راګرځو د خبرونو سر ټکو ته.
فرانسوي چارواکي وایي سهار وختي په پیرس کې د چاپو په وخت د تیرې هفتې ترهګر بریدونو کې دوه مشکوک ککړ کسان وجلی دي چې امکان دی پکې د بریدونو پلان کوونکې عبدالحمید عبود هم شامل دی.
د پاکستان د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو وخت نه دی.
نارمل حالت میں آنے کے بعد پھر وہ اگر کوئی ریفارمز کیے جانے ہیں جس میں نظام کو تبدیل کرنے کی بات ہے وہ بعد میں آ جاتا ہے.
هم د قبایلی سیمو پخوانی پارلیمانی غړی اخونزاده چټان دا حکومتي پلمی بللی.
ټولی مسالې دې په یو مسله پسې نه تړي چې دا صوبه جوړو کدی له ځان له حیثیت ورکو خو ته پته ده چې دا اوس صرف د دې وغه سټریټیجیک پالیسی ده.
دلته په امریکا کې د شام د کډوالو په سر د ډیموکراتس او ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ اختلافات تاودري او هلته پاکستان کې د بشري حقوقو د سارې اداره وایي د پیښور سکول د حملې وروسته د افغان کډوالو ژوند ګران شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې دنیا اسلم خان وایي
هغه خلک چې په آزاد کشمیر کې اوسېدل یا هغه خلک چې د پاکستان په ډېر حساس علاقو کې اوسېدل او هغه ته ایویکشن آرډرز ورکول شو چې هغه دا ځایونه پرېږدي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د فرانس پولیسو پایتخت پیرس سره نږدې سین دانی په یوه ودانۍ کې تیر د جمعې د ورځې د ترهګر حملو په مشکوکو وسلوالو چاپې وهلې دي. پولیسو تر اوو ساعتو پورې په دغه ودانۍ کې عملیات وکړل چې پکې د پیرس د حملو مشکوک مجرمان پټ وو. په دغه لټون کې پولیسو دوه کسان وجلي او وې ژوندۍ رانیولې دي. ولې د حملو د پلان کوونکي عبدالحمید عبود په اړه تفصیل نه دی جاری کړی شوی. په چا پسې چې پولیسو په دغه ودانۍ کې د لټون عملیات کړي وو دا تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه حملو کې عبود وجل شوی او کنه. د فرانس پولیسو له دغه عملیاتو په اړه یو بیان کې ویلي وجل شو کې یو ښځه هم شامل ده چا چې د عملیاتو په وخت ځان والوزو. په دغه عملیاتو کې د فرانس درې پولیس جوبل شوي دي.
د بشري حقوقو د سارنې نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د قانون نافذ کوونکې ادارو لخوا د پېښور آرمی پبلک سکول باندې تر هغه بریدونو وروسته افغان کډوال د سخت بشري سرغړونو نه تیر شوي او په بیلابیلو طریقو دوی سره زیاتیانې شوي دي. رپورټ زیاتوي که څه هم چې د برید په حق لشوې پلټنو کې د افغانستان مداخلت یا لاس لرلو هیڅ شواهد نه دي ترلاسه شوي خو په زیاتې کچې افغان کډوال په نخښه کړی شوي دي.
قبایلی علاقو د حقونو د پاره رایو شوی سیاسي اتحاد مشران او پارلماني غړو لخوا په اسلام آباد کې د تور قانون اف سی آر په ضد د مظاهرو وروسته د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي په داسې حال چې په قبایلی علاقو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي او د سیمې نه په لویه پیمانه خلک بې کوره شوي دي هلته اوس د اصلاحاتو لپاره ماحول برابر نه دی. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د باجوړ نقامي سملی پخوانی غړي اخونزاده چټان په حکومت ټکونه کړي او ویلی دی حکومت قبایلی ولس له په بنیادی حقوقو ورکولو کې غوري نه دی.
د امریکای صدر براک اوباما د حزب اختلاف په اغه سیاستدانانو تنقید کړی دی چې په هیواد کې د شام کډوالو ته د پناه ورکولو مخالفت کوي. صدر اوباما وایي مهاجرینو ته د پناه ورکولو مخالفت د امریکایي اقدارو خلاف اقدام دی. د فلپاین سرخار منیلا کې د شروع پرواز د ایشیا پیسیفیک اکنامیک کوآپریشن ایپیک د سر مشرانو غونډې په غاړه خبریالانو سره خپلو خبرو کې صدر اوباما وویل چې په کار نه ده د ترهګرۍ د حملو په جواب کې د ویرې او د افراطفرینه کار واخیستل شي.
هم د امریکای صدر براک اوباما په منیلا کې آشیایي بحر الکاهل غونډې په مهال په نړۍ کې د صفا توانایي مرسته کړې ده چې ورسره به نړیوال اقتصاد ښه وده وکړي. غونډه کې د روس وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف نړۍ ته د ارزانه ګیس او تیلو ورکولو وړاندیز هم کړی دی.
د امریکای صدر براک اوباما وایي چې د سویلي چین د سمندر په سر زیاتو شوو شخړو د هوارۍ لپاره غوره ګامونه اخیستل پکار دي، چېرته چې د فلپاین په شمول شپږ حکومتونو په دغه دعوه لري. د فلپاین صدر بنیګنو اکوینو سره دواړه خیزه خبر وروستو تر څنګ ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ نړیواله غونډه په منیلا کې ترسره کیږي. صدر اوباما د بیجنګ له خوا اقداماتو ته پام راوړلو چې په سیمه او بیا عموماً واشنګټن لپاره د اندېښنو وړ جوړ شوی.
د بنگلاديش سپریم کورټ کال 1971 کې د پاکستان نه د ازادۍ د جنگ په وخت د جنگي جرمونو په سر دوه حکومت مخالف سیاسي مشرانو د پانسي حکم په ځای ساتلی. د بنگلاديش اټارني جنرل محبوب عالم ویلي بنگلاديش نېشنل پارټي صلاح الدین قادر چودري او د جماعت اسلامي مشر علي احسن محمد مجاهد د پانسي په ضد خواستونه مسترد شوي او دوی تر راتلونکي هفته کې څه وخت هم پانسيانې ورکول کېدای شي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زمونږ همکار ګران اوریدونکو مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې ده، تفصیلات تاسو ته اورو.
په پیرس کې د ترهګرۍ د خونړو حملو وروستو په عالمی سطح یو ځل بیا دا ګرم بحثونه شروع شوي دي چې د ISIS یا د دولت اسلامیه مقابله په کوم ډول پکار ده. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل سر اداریه هم په دې موضوع لیکلی ده. د اداریې سرخط دی چې دولت اسلامیه سره جنگ په کوم ډول پکار دی. د اداریې په شروع کې لیکلی شوي دي چې د فرانس په صدر مقام پیرس کې د ترهګرو د لاسه د عامو خلکو د قتلان وروستو مشرقي وسطا کې د دولت اسلامیه خلاف د فوج کشای په موضوع بحثونه بیا شروع شوي دي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې دا ټول بحثونه د حقیقت نه ډیر لري دي. په یورپ او امریکا کې د ښي اړخ یا د زوړ خیال د سیاستدانانو لخوا د دولت اسلامي خلاف د اعلان جنگ کولو خبرې د پیرس غوندې د واقعاتو پر ردی عمل کې د دې سیاستدانانو صرف د وارخطایې او د جلدبازۍ خبرې دي. د دولت اسلامي خلاف د فوجي عملیاتو مرستیالانو سره داسې هیڅ تجویز یا منصوبه نشته چې د دولت اسلامي خلاف فوج کشي څنګه کیږي. د دې خلکو د دې قسم خبرو شاته د دوی صرف دا خواهش او ارمان پروت دی چې د دولت اسلامي نوغه به څنګه زر تر زر اوستې شي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې د صدر باراک اوباما د ګل دورې په تقریر کې په دې خبره افرین ویلې دی چې د دولت اسلامي خلاف فوجي کارروایی د امریکای او د امریکای د اتحادیانو د هغو اقداماتو یو برخه کې دی چې کم چې به دوی له تر ډیرو کلونو پورې د دولت اسلامي خلاف جاری ساتل ضروری وي. اداریه په دنیا کې دا وخت موجود می نرو مسلمانانو ته هم غک کړی دی چې د 11 سپتمبر د واقعیت وروستو چې دوی خپل کم کوششونه شروع کړی دي دا د یو پدوکی او د صبر زغم نه د ډک خپل اسلام باقی پاتې کیدل دی یقیني کی. د خورو ورو خطرو او د اندېښنو تر مخې اوس وخت دی چې د دولت اسلامي غوندي د بلا درا پر زولو د پاره په عالمی سطح ټول ملکونه خپلو کې سیاسي او قانوني لحاظ سره یو موټی شي. فرانس خود نه په ورځ د خپل یورپی اتحادیانو نه د لاس امداد خواست کړی دی. اوس خبره د ګرو ملتونو سلامتی کونسل ته پاتې ده چې که فرانس ورته خواست وکړو نو چې د دولت اسلامي خلاف د طاقت د استعمال باضابطه اجازتنامه منظوره کړي. بلخوا نیټو له پکار دي چې د زورګیرۍ په صورت کې د خپل یو غړي د امداد دپاره قانوني غوښتنې پوره کړي. د نیویارک ټایمز اداریه نور لیکي چې د امریکای خلک او امریکای ته په انتظار نوره ټوله دنیا به د قلارې سا واخلي که د امریکای کانګرس د پارټي بازو د علت نه ځان خلاص کړو او د امریکای د فوجي اقدام دپاره قانوني لارې اوارا کړه. امریکا باید چې موجوده حالاتو کې مشرقي وسطا ته د خپل زرګونو فوجیانو د لیګلو په اعلان کولو خپلې پخوانی غلطۍ دوباره نه کړي، ځکه چې د دولت اسلامیه مسله امریکا په یوازې سر نشي اوارولې. که د زمینی فوجونو اجت پیخیږي نو باید چې د سیمې ملکونه خپل فوجونه د غلطه ولیږي. امریکا، فرانس او روس به ورسره د فضایي حملو د مخبرۍ د معلوماتو د ورکړې په شکل کې ملګرتیا کوي. خو د بدقسمتۍ نه د عرب ملکونو دننه هم ډېرې مسلې پرتې دي چې یوه لویه مسله پکې د سعودي عرب او د ایران خپلو کې تربګني ده. سعودي عرب په شام کې د ایران د اتحادی د بشار الاسد وجود زغملو ته تیار نه دی. بل پلو د سیمې مضبوط ملک ترکی هم اسد د مخینه لری کول غواړي، خو د دولت اسلامي نه زیاتې کردو ته خپله توره تیره کړې ده. پاتې شو عراق. نو د عراق مرکزی حکومت په هر حالت کې شیعه اکثریتي حکومت برقرار ساتل غواړي. نیویارک ټایمز خپله اداریه امریکي او غربي ملکونو ته په دې مشوره ورکولو ختمه کړې ده چې د شر فساد عمل د نفرت نه په ډک رد عمل ختمول ناممکنه ده. د دولت اسلامیه او د نورو ترهګر ګوندونو د خطرو د مخنیوي دپاره اختیارونکي حکمت عملي باید چې داسې وي چې هغه د معاشرو اقدار دانوانه نه کړي. په دې اقدارو کې د ډیرو خبرو سره سره د بې سرو سامانۍ په حالت کې د جنگ د سیمو نه په تیښته د شام په شمول د نورو ډیرو ملکونو د پناهګزینو مسله هم ده. ټولو مهاجرو ته دروازې بندول د ویرې او د خوف اثرناک علاج نه دی.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا به پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. زمون اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د رپورټونو طرف ته تاسو بیا پام را ګرځو. نور رپورټونه څه داسې قسم دي چې د بشري حقوقو د څارنې نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا یو رپورټ جاری شوی دی. او دا رپورټ وایي چې په پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې چې کوم ترهګر برید شوی او د هغې وروستو د افغان کډوالو ژوند ډیر ګران شوی دی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاندې دینا اسلم خان سره په دغه حق لباندې زمونږ د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان خبرې کړې دي. تفصیلات یې اورو.
نیشنل ایکشن پلان کی هم یو صدا سکتے کی اولو چی پکم کی چی پا پاکستان کی غیر قانونی توگا خلق ہوتی سی دا او خلاف ایکشن هم یو پوائنٹ اولو نو دا آغا پری ایکشن کی دا شروع کمی میاشتی چوئے دا کال دا آغا دیری سختی وید افغانان دا پارا هم او یو این ای سی آر دا پارا هم تا دی سی بسی زیاد شکایتو نو یو این ای سی آر دا هم دا تک شروع سولو چی آغا افغانان چی ریجسٹر سوی هم دی او پی او آر کارڈو نا هم لری آغا هم دستون دا سرا مخامخ دی سی کم وقت آغا دا خپل کیمپ سا شار ترازی یا دا شارو تا نور و کلو تا زی خاص کر چی کم وقتی سفر کئی
سمده. خب په دغه رپورت کې ویل کیږي چې داسې افغانان کډوال چې قانوني سندونه هم لري خو بیا هم پولیس یا د نور امنیتي ادارو لخوا د هغې سره داسې سلوک کیږي چې هغه مجبور شو چې واپس لاړه. تاسو خو په کابل کې په افغانستان کې هم خپل دفترونه لرئ، آیا تاسو ته په هغې دفترونو یا د پاکستان په دفترونو کې دغه قسمه شکایتونه هم رسیدلي دي؟
بالکل، یو نیسیار کې شکایتونه رسیدلي دي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې. او کوم چیز مو د بس سنیدو سینټران دي په کوټه او پېښور کې، تر هغه لاره چې هر افغان ځي هغه سمو یو ایگزیټ کوشچنیر دی، یو انټرویو کوو چې دا معلوم سی چې آیا دا کورنۍ یا دا بنده په خپله خوښه رضا باندې افغانستان ته روان دي، یا که د حالات داسې ورته جوړ کول شو د پولیس په خوا سره یا د نورو خوا سره چې هغه مجبور اوسه ولاړ شي. نو څنګه چې ما ویل د کال په شروع کې دا رنګه کیسز ولو چې خلک مجبور او خاص طور پر هغه خلک چې په آزاد کشمیر کې اوسېدل یا هغه خلک چې د پاکستان په ډېر حساس علاقو کې اوسېدل او هغه ته ایویکشن آرډرز ورکول شو چې هغه دا ځایونه پرېږدي، نو د هغه څه دوې لارې وي، یا خو په پاکستان کې په یو بل ځای کې میشت شي او که نشي کولای چې په پاکستان کې یو کیمپ ته ولاړ شي، نو هغه کولای شي چې په خپله خوښه او رضا باندې واپس افغانستان ته ولاړ شي. یو این ایچ سی آر په دا ټول شانو باندې د مهاجرینو لخوا ته هم ډایرکټ خبرتیا موږ درلودله، او سره او سره چې کوم د یو این ایچ سی آر سره نورې ادارې کار کوي دا هغه د خوا سره هم موږ ته رپورټ راکول کېدل، او موږ د حکومت پاکستان چې کوم سیفرون وزارت دی چې هغه د مهاجرینو په امور باندې زموږ سره کار کوي هغه ته به مې دا ټول حالات ورته وویله، او بیا د هغه په لاره باندې مختلفو ادارو ته خطونه ولاړلو او په وار وار دا ورته وویل شو چې رجسټر شوي افغانانو سره په کار نه ده چې زیاتې وشي. هغه چې یو څه ټایم خو لګېدی، لیکن څنګه چې ما وویل د مارچ بعد حالاتو کې بهتري راغلې ده.
نو آیا یو این ایچ سی آر په دغه کیمپونو کې هم کتلی دي چې اوس دغه خلکو ژوند څنګه دی، او دیته دغه اسانتیاوې یا چې کوم بنیادي ضرورتونه دي دغه هم تاسو کوم ادارې اوس دغه ضرورتونه پوره کولو لپاره هڅې کوي؟
د کیمپونو چې کوم اوورآل انتظام دی هغه د حکومت پاکستان په لاس کې، حکومت پاکستان کمشنریټ چې کوم دفتر دی چیف کمشنر په اسلام آباد کې، او بیا کمشنر په صوبائی سطح باندې هغه د کیمپونو انتظام په لاس کې ساتي. یو این ایچ سی آر چې دی هغه نورې مرستې ورکوي، خو موږ کوشش کوو چې کم کم ځکې چې حکومت سره ډایلاګ کېدلای شي، کم کم ځکې چې دا امکان شته چې افغانانو سره که زیات تکلیف نه ورکول شي هلته هم د حکومت پاکستان زموږ خبره اوري، او موږ پوره کوشش کوو چې د حکومت پاکستان سره په هر حواله په هر شي باندې ډسکشن وکړو.
دنیا اسلم خان، د نېشنل اکشن پلان د لاندې دغه ویل کېدل چې دغه افغانان کډوال چې د 2015 کال تر اخره به بیرته خپل وطن ته ولېږلی شي، خو آیا پاکستان حکومت پرې کې کومه توصیه کړې؟
کوم چې په اگست کې یو میټینګ شوی په کابل کې د یو این ایچ سی آر حکومت پاکستان او حکومت افغانستان په مابین کې، د پاکستان حکومت هلته خپله نوې ستراتیژي د ټولو پارټیانو ته ورکړه. دا مطابق حکومت پاکستان د خواصه فی الحال دا ریکمینډیشن دی چې په کارګونو کې د دوو کلو لپاره نورو توصیه وکول شي، خو فی الحال دا فیصله د پاکستان د کابینې د خواصله تحریری سطح باندې یا په دفتري لیول باندې تر اوسه پورې نه ده منظوره شوې. سفارشات دا دي چې کال 2018 پورې په کارګونو کې توصیه وکول شي، خو تر اوسه پورې د حکومت پاکستان یا د پاکستاني کابینې د خواصه و دا پلان ته منظوري نه ده ورکول شوې. نو چې څنګه د پاکستان کابینه کې میټینګ وشي او په تحریری یا دفتري سطح باندې فیصله وکول شي، نو به بیا یو این ایچ سی آر دا پوزیشن کې چې هغه اعلان
مهربان. دنیا اسلم خان، تاسو یو جهان مننه چې تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرې وکړې. تاسو
ډیر مهرباني.
احسان محمد خان، وایس اف امریکا ډیو ریډیو، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
درمنو اوریدونکو، تاسو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د پاکستان کې چې راغی غړي د دنیا اسلم خان داغي خبرې اترې د پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې ووري. دلته په امریکا کې د شام د کډوالو په سر باندې تاوده بسونه د دواړو ګوندونو ریپبلیکن او ډیموکراټس ترمنځ شوې دي. امریکا صدر براک اوباما وایي چې دا د امریکې د روایتو خلاف دا چې غني کډوالو ته امریکا ته پراتک باندې بندیزونه ولګول شي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې انیلا خالد وړاندې کوي.
په پیرس کې د ترهګرۍ حملو نه وروسته د اسلامي هیوادونو او په تیره بیا د شام د کډوالو په اړه په یورپ او امریکا کې د کډوالۍ په تګلاره تاوده بحثونه راوچت شوي دي. دلته په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند اکثر غړو او په تیره بیا د راتلونکي صدر جوړېدو لپاره ځینې امیدوارانو د شام د کډوالو په اړه د صدر اوباما د تګلارې مخالفت کړی دی. همدغه شان په یورپ کې د اکثر هیوادونو کامپرست ګوندونو د کډوالۍ په اړه په تګلارو اوس نیوکې کوي. د پیرس د حملو نه سمدستي وروسته فرانس خپلې پولې تړلې دي. نور هیوادونو هم خپلې تګلارې ورپسې لا هم سختې کړې دي. په یورپ کې د میډیا ځینې مطبوعاتو او سیاسي مشرانو داسې خبرې پیل کړې دي چې ګنې د پیرس حملې د پولې د آزاد ساتلو د تګلارې د وجې شوی دی. دلته په امریکا کې هم ریپبلیکن ګوند ځنې غړي اوس نه غواړي چې د شام نه 10,000 کډوال دی امریکې ته راشي. د ریپبلیکن ګوند د صدارت لپاره یو امیدوار روبیو د ویلی دی چې که په 10,000 کې یو تن هم ترهګر وي نو دا به یو لوی خطر وي. د امریکې پارلیمان لاندینی ایوان سپیکر پال راین هم د کډوالو نه د ځای کولو په خبره متفق دی او وایي چې امریکې تل نړۍ ته هرکلی ویل دی خو نه غواړي چې اوس ترهګر دي د دغه خبرې فایده اوچته کړي. وایي روستو خفګان نه خدا په وخت کلکه پالیسی ساز کړي شي. د شروع پر ورځ منیلا کې د یو سمیټ په وخت صدر باراک اوباما وویل چې د کډوالو په بله پوله دننه کېدل خو هسې هم میاشتې اخلي خو کومې فیصلې چې د څه قسمه یرې لوجې وشي هغه ښې نه ثابتېږي. صدر اوباما یوازې د عیسائی کډوالو امریکې ته پرېښودو خبرې په اړه سخت ردعمل وښودلو. هغه وویل چې دا د امریکې د اقدارو خلاف خبره ده او هم د دغې خو داعش فایده اخلي چې ګنې موجوده جګړه د اسلام او مغرب ترمنځ ده.
زاجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا دیوا ریډیو اورئ.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دے په منیلا کې د ایشیایي هیوادونو غونډه شوې ده چې د امریکا صدر باراک اوباما پکې ویلي دي چې په نړۍ کې د صفا انرژي د استعمال ضرورت دی چې د چاپیریال چې کوم بدلون دی او را روان دی په تیزۍ سره د هغې مخه ونیولی شي. د دغې غونډې په اړه باندې تفصیل اورو د منظه شهید نه.
د جنوب ختیځ آسیایی هیوادونو سیاسی او اقتصادی سرمشریزه کانفرنس به روانه اونۍ کیږي او دا به د سمیت اخرنی کانفرنس وي. د دې برسیره چې په دې سیمینار کې ډیر توانمند مشران ګډون لري خو دا ځل تاجران دې ته دومره هیله مند نه دي. انتونی نیلسن چې د یو ایس آسیان د تجارتي کونسل مشر دی وایي
The November summit includes the East Asia summit which primarily focuses on political and security.
د رواني میاشتې د سو آسیایي هیوادونو د غسر مشرزه غونډه به د سیاسي او امنیتی مسایلو په حق لوي. دا به د نړۍ په کچه و هم غټ اقتصادي کانفرنس وي چې د بازار او مارکیټ سره سم په وړاندې زی. د دې سیمینار انتظام کوونکې هیله لري چې دا به آسیایي هیوادونو کې خدماتو، تجارتی توکو او پانګو اچونو کې ډیر اصلاحات او خوالی راولي. د دې ترڅنګ د دغې سیمې د پرمختګ سبب به هم وګرځي. خو کارپوهان بیا وایي په لومړی ځل کې به ډیر کم بدلون ولیدل شي. ښاغلی نیلسن
وایي
د دې سیمینار او زموږ د پروګرام ډیر کارونه لا دوام لري خو را روان کال 2018 کې به د آسیا 15 هیوادونو نه کار پیلو. د دې په هکله وړاندې لوزنامې هم لاسلیکې شوي دي خو لا تر اوسه د هغو لوزنامو عملي کولو لپاره ډیر وخت ته اړتیا لرو چې ترسره یې کړو. ناقدین په دې هکله وایي چې دا سیمینار به صرف ځینې تجارتي ادارو لپاره ګټور وي او د دې ګټې به د دې سیمې اکثریت نفوس ته نه رسي. هغوی زیاتوي چې دا سیمینار به په سیمې کې غربت نور هم ډیر کړي، مالدار به نور هم مالدار شي او دا شان به په دې سیمې کې نابرابرۍ نورې هم رازیاتې شي. دې کانفرنس کې به چین، هند، جاپان او امریکا متحده ایالات هیوادونو ګډون وي.
درمن اوریدونکو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو ته غوږی. په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ چې کومه د لوی شاهراه منصوبه ده دا به پاکستان د مرکزی ایشیایي هیوادونو سره وتړي او په ټوله سیمه کې به ورسره یو شان ترقی راشي. هر څه که په دغه لاره باندې په دغه منصوبه باندې اکثره ملتپاله ګوندونه دا نیوکې کوي چې ګنې حکومت کوششونه دا کوي چې دغې لارې لومړی او بنیادی نقشه بدلی او غواړي دا چې ټولې ګټې پنجاب ته ورسی. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریالې رابعه پیرنه.
په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د یوې دستورې سره د وینا په محل ویل چې پاکستان چین اقتصادي رهداري ته یو بل هیواد په ضد نه ده، او دا چې دغه رهداري به پاکستان د منځني آسیایي هیوادونو سره وتړي چې ګټه به یې ټولې سیمې ته رسیږي. بل پلو ته د پاکستان چین اقتصادي رهداري د فورم سره د وینا په محل د خبر او د خبرتیا وفاقي وزیر پرویز رشید وویل چې پاک چین اقتصادي رهداري د ټوله هیواد لپاره ده او د هیواد یوه برخه هم نه نظر انداز کرے سوے.
مغربی روٹ پہ کام جو ہے کافی عرصے سے نہ صرف شروع ہے،
په مغربي روټ نه یوازې د ډیر وخت څخه کار روان دی، بلکې د فوج ځوانان هم د دې د حفاظت لپاره هلته موجود دي. بل پلو ته د حکومت لا اړخه جوړ کړل سوی د کمیټې مشر مشاهد حسین سید هم وایي چې د پاکستان چین د دغه اقتصادي رهداري په اړه معلومات ورکول لپاره یو میډیا فورم جوړ کړی سوی دی.
جو چاینا پاکستان اکنامک کوریډور اس حوالے سے جو فراہم کرنی ہے اطلاعات، جو معلوماتی چیزیں ہیں، کو آگے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ.
حکومت کا سهم دغه منصوبه حقیقی کی او د ټول هیواد د هلو تر مخه ګرځوي، او په دې اړه د مخالفو ګوندونو تحفظات لري کول لپاره یو کمیټه هم جوړ کړل سوی ده، خو مخالفه ګوندونه په دې اړه نه دي مطمئن کړی سوی. همدا سبب دی چې د نېشنل ګوند مرکزی مشر حاجی عادل د کمیټې په اړه د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي لړخته د چېړونکو هم وینا ده چې د حکومت لاړخه په دغه منصوبه کې ډیر زیات شیان پټ ساتل سوي دي چې خورا سوالونه رابرسېره کوي. همدغه سبب دی چې مخالفه ګوندونه په سرګنده په قومي اسمبلی او سینټ په غونډو کې په دې اړه خپل د تحفظاتو څرګندونه کوي. په تیرو ورځو کې قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر خورشید شاه هم د یو خط له لارې وزیر اعظم خپل د دغه تحفظاتو څخه خبر کړی و، او دا یې هم ویلی وو چې کچری په دغه منصوبه کې پنجاب ته لومړی توپ ورکړی سو، نو د کشنی صوبو لاړه به د پنجاب لپاره قهر نور هم سیوا سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجڑے بھی
تا خوزن ویم تا خو عبدالقدوس استاد وی سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوچی کا
پختو ڈراما ورے دا جون نا
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې،
او بیا د نهې یا سه شنبه په سهار پاو کام 8 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
دیو ریډیو کې اوسلې بیا تاسو ته هر کله وایو او ریډونکو اوسو د اداري طرف ته چې د امریکای نظر وړاندې کوي.
په فرانس کې د اوسنو افسوسناکو او غمړلو واقعیاتو پرانا کې امریکا د فرانس خلکو سره ټینګه ولاړه ده. د جمعې په ماخام د فرانس په صدر مقام پیرس کې د منسوبي لاندې شوو ترهګر حملو کې یو کم شپږنیمې شلې کسان وژل شوي دي. صدر باراک اوباما دا حمله په بیګونا خلکو د ویرې ترهې تیرولو یو ناترسه کوشش بللې ده. صدر اوباما په دې باب لخپل یو تقریر کې ویلي دي دا حمله یوازې په پیرس نه او نه یوازې د فرانس په خلکو شوې دي، ولې دا په ټول انسانیت او په هغو عالمی اقدارو شوې دي چې زمونږ په خپلو کې شریک دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری هم د صدر اوباما د الفاظو په تصدیق کې ورکړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا یو ډیر ناترسه او خونړې کار شوی دی. مونږ کې چې څوک هم د دې قسمه کارونو د جواب وستوان لري، لازمه ده چې د دې حملو جواب وکړي، کمې چې په شریک انسانیت شوی دي. صدر اوباما ویلی دی چې فرانس د امریکې زوړ اتحادی دی. د فرانس خلک تل په سخته کې د امریکې خلکو سره اوګه په اوګه ولاړ پاتې شوي دي. صدر اوباما دا خبره په ګوته کړه چې د جون ازادۍ او سوکالۍ لپاره د فرانس د خلکو مضبوطه حوصله او استقامت د امریکې د خلکو لپاره د قوت ذریعه ده. د په اخر کې اوې مونږ په ډنګ په یلی وایو چې د ترهګرای او تونلاریتوب په جنگ کې مونږ د فرانس خلکو سره مضبوط ولاړ یو. مونږ به د خپل خلکو دی دشمنانو پسې تر اخره پورې منډه کوو، د دې خلکو انصاف ته د ادرولو به کوشش کوو، او په دې لار کې که هر څه پیښیږي د هغې پروا به نه کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.